د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګل او ارنز قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له 40 ورځو وروسته ترکیه ته رسیدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا میاشت مخکې ایران ته ورسید، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا 1000 ټنه کانی دبرې پکې بار دي، پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې ترکیې ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره د هرات خواف د اوسپنې له پټلۍ څخه کار اخلي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفاه ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفاه په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفاه کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفاه په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 45 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلتر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انستاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنئی رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره په همدې لوبغالي کې مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې. په یو راپور کې به واورئ چې له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی.
روسیه احساس کوي چې له نږدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ خونړۍ جګړه.
کم لفظی شخړه شوې د لارنس چوپانانو او دوی ترمنځ همدغه وروسته جنگ شوې. دغه جنگ کې دوه کسان د قلیغل ځوانانو مړ شوې دي او لارنس د خلکو نو یو کس زخمی دی.
د وروستیو سیلابونو ځپل شوې کورنۍ وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د روسیې له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې؟ په دې اړه جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شمې پر ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشمې پر ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپو ډاکټر طارق فرادی په اړه وایي
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیا د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وي. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیا او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیا علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط کې په امدا شان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمن دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ دا په دې معنی دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کې.
د 2023 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعاله ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د وړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پروتو او وی خو سیمو توړي چې ډېرې وختونه د څړځینو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانټوېګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبه ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوه چې د ځای اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوخته مرګ ژوبله پاړه ازادي رادیو ته وویل.
کلګل کم ځوانان تل د ناغې په خاطر مونږ ته خوښ دغه پسلې کیږي او د سرحدات ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغې چار ورته وي. دوی تل والته هغه ساحه ته کم لفظي شخړه شوې د لارنس چوپانان او دوی ترمنځ همدغه نورسته جنگ شوې. دغه جنگ کې دوه کسان د کلګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدلې دي هغه مشوي دي او لارنس د خلکو نو یو کس زخمی دی. هغه نورسته به کلی خلک خبريږي کلایګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمن د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوی دی. کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسیدلي جنگي مهار کړي.
د دوی په وینا چې دواړو خواو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې له منځه تللې دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس د نفوس کلی ده اغه ځنم خلک راوتل دي او د خلک کلیګر خلک هم تل دي. حکم چلو سوالینه نظامی خلک تل دي او تعداد کم دي چې دلته اردو هم رسیدګي او کشي ک نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلی ولسون هم باید مزګرتوب کې چې دغه سیده خلک مزګرتوب نه کی دا یو لوی فاجعه سره مخامخ.
تر اوسه امنیتی ادارو د یاد نه خطه پاړه څنګه دی ویلي په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل او بو او څړځینو پر سر جګړې شوې. یو بل ته مرګ ژوبلاړه ولی د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نختو کې د نخترو ځنګوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 او 15 متره لاندو چپو اوري چې په دې چپو د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو زمونږ خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپه پیلېږي چې بیا د سهار تر شپږو بجو په دې چپو دوام کوي. یعنی د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپو د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدای شي. ورزو نورو مطالبو ته د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خځو د سوداګرۍ او صنایع او خونه د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګرې میرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګرې ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسیدنه وسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
منګه غواړی چې دوی سره هم کومکونه وسی هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستي وسی او دوی شنه صحیح سي دوی باید اوس بیا ته تقبل لري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي
خو یو شمیر سوداګری خزیوایي چې د بخوا په پرتله کاروبار کمرنګ سوای دی د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي راډیو ته وویل
کارای مالګه کموتو پېښ میره زموږ کارونه څنګه مخ کې زی تیر کال یو څه خو چې دوبه ته مصادرات درلودل او سکل په دې برخه کې تر اوسه څنګه لرو
یو شمیر نورې سوداګری خزی هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خندونو یو لامل بولی په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیس خرید و فروش نیس پول نیس
په کافي اندازه بازار نشته پلور پیر نشته پیسې نشته په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده واردات او صادرات به کېد اوس مهال
له دې جلی خزو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد پول از بین مردم گم شد
لبلا مرغه چې بازارونه خراب شول په خلکو پیسې ورکه شوې زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبلا مرغه بازار نه لرو مخکې نندارتونونه ډیر و کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28 منېټه په خپل اکسپان لیکلی چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو خزو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د خزو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالی او تخنیکی ملاتړ غوښتنه کړې ده د سوداګرو خزو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د خزو پر فعالیت او کار سخت بندیزونه لګولی د دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړای چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې خو د بازار او پانګې د نشټوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځ په مخام او پرون اسرایلی ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمیر سیمې هم وشتلې دي چې مرګ ژوبلې اړولې ده اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې ورستي سنگرونه په نخښه کوي د موضوع نور تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې کوي
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبری اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تړنګ په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل اسرائیل لا رسمن د رفح مرکز ته د خپل پوځونو د ننوتلو په اړه څه نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې ال اودا جمعه ته نږدې لیدلې دي رفح ښار ته په داخلي دو سره د بشري ناورین درمنځ کې دو په اړه د نړیوالو خبرداروي سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبه پر ماښام او د سې شنبه پر ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي اسرائیل پر رفح کې د یک شنبه په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نور یې ژوبل کړل دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د پوینا باید ودرول سي د یک شنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبه په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا شپاړس فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رافه ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سه شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولی او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتاً سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو سیمو کې چټک بادونه ولګیږي او د دې بادونو چټکوالی به په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی دی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی او همداراز روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د دوی لومړنۍ اړتیاوې دي. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو مرستې په تړه ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک یې بې کوره کړي دي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یوه اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپناه، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسیدونکی رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي خو دوی تر هر څه ډېر سرپنا ته اړتیا لري.
خلک بې کوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشي او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالي او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکي شکیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېرې خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپناه ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې. موټر اصلا پرې تګ راتګ نشي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکي ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
مردم برای فعلا به پولی نخ نیاز دارن.
خلک وس نقد او پیسو ته اړتیا لري ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارولو وړ نه دي. دا دلته د څخاکو بنشته خلک نشي کولای اول د لیلام جامع پری منځي او بیا یو کاروي
د غسیلاب زپلی له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ سیلاب زپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر شمیر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 20,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرستې به د روغتیایي خدمتونو، سرپنا، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د مې میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 18 نیټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,013 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي و چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو یو وروستی راپور لرو. د کندهار یو شمیر ښاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو بیه د ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د خدمتونو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي.
د کندهار شهر اوسیدونکو ګلالۍ مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډیری وختونه د مشتریانو لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. دی زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلک ډیر په ستونزه کې دي.
ستونزه د شبکو شبکې ډیر خراب دي، زیاتره مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جن هم ګران دي او داسې دقیقې هم ګران دي. اوس دا خو مرکز دی، په مرکز کې اتا کار نه کوي. کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو په ولسوالۍ کې دغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره، د ورځې هم ستونزې، زیرخانه خو بیخي ستونزې د شبکو د زیاتره مشتریان راځي دغه ستونزې سره مخامخ. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمیر نور شاریان وایي په خوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یو ننګونه وه، خو د وسنی نسبی امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړ بیا او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستاسو وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښه شي او کیفیت ښه شوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډیر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
زمان موبایلان شات پهلن مشته ټول خبره شبکې به کسر کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړو خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ تیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به کی کار نه کوي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املان ورلانوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روان دي.
کوم مسلې پرموج باندېسته
هغه دا دی چې موږ شبکو والا سره د ټولو سره په تماس کې یو. حاکمی صحیح چې هلته چیرې کار نه کوي، خلک عریضه راوړي، دغه راوړي، هغه ځکې ته بیا انجینران ځي د هغه ساحه بررسي کوي چې مشکل څه څه دی، انتن غواړي که د بلې انتن سره د دغه د پوښښ لاندې راتلی شي. نو چار مشکل یې، هغه مشکل انشاءالله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي. د شبکو والا چې چیرې په کم د ښار په کمه صحه کې که چیرې موږ ته وشول شي، انشاءالله موږ به هغه مشکل دغه دپکو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوې هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. په موکړې خبرونو ته د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر لپرون ماسپښین رئیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښت ورځو وروسته ترکیې ته ورسېد. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته ورسېد، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا یولس سوه ټنه کاني ډبرې پکې بار دي، پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسېد. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نور متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدمتونو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو په یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې پنځه څلوېښت کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې په تور د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سر لیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلټر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په نهه نیمو بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په پنځو بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خزه په ایس واچا ته غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو دښمنۍ غاني چې دي کنه د سبب نه د طلاق مین سره زی او د خزانه شي کولای چې نور برداشت وکړي کنه.
و موریدل چې اکثر هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي،
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. خسرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدر منه اکتونکو د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې دی غوستونځو او لانجو دی رامنځته کېدل پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاس نیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي، او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستي کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده، او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر د اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او ښادۍ کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقېږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قم وینې څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هره لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نه سي اخیستلی، ژوند نه سي کولی، ښایي دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان بخبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د دغې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، با خبره دي، اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزه شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانې دي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي، په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد، او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي، نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک یې غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وهلې، خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خوري، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله بیا درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دیخوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت همدا ده چې ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړی چې دي کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپل ښځو سره کنه د هر لحاظ مثلا کله کله چې د ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دی ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کیږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زموږ تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام وکړي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زرخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه بیا بلخصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دی کنه او دا د نکاح چې دی سنت دی کنه چې څوک وغواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي دی چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړی چې دی اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړي چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلح همیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته باید دی لا شي داسې هلته چې ځي اتمن خپل وریندار د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظ دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه دا مهر بیا زموږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همداسه سمدستي ورته څه شی نه ورکوي کنه دوی په ډېر مشکلات اخته کیږي نشي ولې چې د خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند په خرابېږي اقتصادي ژوند هم نشي کولای چې په خپل ډېر زر خشان او دغه وکړي کنه مختلفي سي
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولای دان دان لري د دوی په شمیر کې د څه ځم ستاتيغو ودونه کړی و بیا د کوم جارو جنجال تاسو ویلې لدی عمله بیرته خپل میرونو څخه جدا شوی وي دوی په ډېر بعد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تیروي د دې په اړه تاسو ترته څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول خزي چې دی ګره ک موږ افغانستان د خزو ژوند چې په حساب اره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دی کنه او بل خصوص اوس کنه چې دوی طلاق مخلي او نشي کولی چې او چیرته لاړ شي کنه کارو کې یا خپل ادم مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دی چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته د ښځې چې ځي خو حتما خپل ماشومانو سره به ځي کنه ډیر مرونه په دا ماشومونه په قصه کې نه دي کنه غوي وسره تر سوچ د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډیر کېدې شي چې ډیر مشکلات وي سي همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو کنه ډیر خزي غتایګری ته کوي کنه مخ کړی ده یا شاخه کارونه ته مخ کوي یا کلزی یا ما سه کورونو کې کار کوي بیچاره غان یا شای کوي چې وخت خپل نه فقط نه سکی دوی نشي کولای چې خپل حقوق په حساب ده هغه نه واخلي
bale اوس د خځو اکثره حقوق تر په لاندې سوي مثلا دوی زده کړ نه سکولای دوی کار نه سکولای دوی غاک څوک نه اوري محکمو کې خپل مشکلات نه سوي لای په دغه سیا وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې ملستوند سره مخ کوم ټکی چې مخکې تاسو یاد کړی چې یو ښځه څه وخت مجبوری د طلاق واخلي په دغه سیا وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همدې وضعیت کې شپې ورځې تیروي ل رواني اړخه لسی اړخه څومره په دې باندې فشار وي
خپل ډیر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دی کنه دا اوس چې دی د حالاتونه همیشه خبرې مکنه د خپل فامیلونو نه د خپل سیمې نه تا د خپل د منطقې نه چې خبرې مکنه ډیری دغه چې دی کنه د دې خزي یو جنکیان چې دی رواني حالت ډیر سخت تاثیر لاندې راغلي دي دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلي دي قربان سخت راغلي تنگ راغلي کنه د هر لخوانه ده مثلا نه مکتب ته نه ځي کار ته نه ځي پیسې ورسره نشته دي ته کور جنجالونه ډیر شي کنه یا سره یو بل لغه کوي کنه ډیر جنجال کوي هغه کوي خو دې چې څوک چې کور ته ناشته حتمن رواني حالت خنی کنه دا ډیپریشن ته پیدا کیږي دل خاطر جنگونه ډیریږي دا طلاق او دا شایان مسائل مو افغانستان کې ډیر شوی دی
په دغه سي حالت کې نارینه او ته کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبور نه سي چې هغه طلاق تزره کی نارینه ته وکی
میرمن دې کزرم خه کې طلاق ته کنه دوی تر اخره پورې خپل د قدرت استعمالي چې دا طلاق ورنه کی کنه دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي دا غوی غواړي چې مثلا دا هر رقم شي چې دا قضا وای وای کور کې باید دوی تیر کی کنه تیر کی او زمو وای نوم باید هغه نشي چې دا ولی وای بیرون لار طلاق واغسل کنه دې له خاطر خو دوی نشي کولای زمونږ او تاسو نارینه نشي کولای چې د کور فضا په حساب ډیر خو وساتي کنه همیشه غوی د خپل دنده سیاست نه استفاده کوي هغه غواړي چې همیشه باید خزو باندې سیاست وکړي کنه چې دا خزه ودارشي چې بیرون خپل غاکونه واسي کنه او په کار دا ده چې دوی باید همیشه لکه د افغانستان حالت دوی ګوري کنه چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس خزه باندې راغلي دي کنه سړو باندې دونه نشته دي کنه هغه کولای شي چې هر چیرته لاړ شي هغه کولای شي چې کار هر رقم کار کولای شي هغه کولای شي چې بزنس وکړي هغه باید فکر وکړي چې دا خزه مې چې پرون تلل یو ډاکټر او کنه یا یو انجینر او یا یو وکیل او اوس چې دا کور کې ناشته دي دې ته ډیر سخت دي کنه دې حالت ډیر سخت دي دوی باید درک وي صاحب مکتب ته تلل دولسن ته فاکولټي ته دې ته سخت دي دوی باید خپل ځان سره لیک فکر وکړي کنه دا چې مونږه باید دې سره لکه تیر او پشان نور مخپل دراوی باید دې خو کو دې سره کنه چې دوی ته د احساس پیدا نشي چې مونږه بالکل جامعه کم باندې یو کنه او کور کم باندې یو کنه د له خاطر بس باید ډیر باید یا موتاتانه باید رفتار وکړي خپل خزو سره
که عبد الله یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاو تریخواله کوي که دوی خپل چلن سم نکړي او میرمن په دیونه توانیږي دوی طلاق واخلي ځان د خپل ژوند پایل کړي دغه ته حالت څومره خرابېدلې سي
حالت ته بیا د خرابې دی شي چې دوی په حساب ډیر چې ما لیدلې ده د مخکې د دی نه اوس هم دوه درې کاله مخکې چې ما کله لیدلې ده چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه ورکړي جنګونه دونه په دښمني بدلېږي که نه د فامیلو دښمني پیدا کیږي هغه پیدا کیږي یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خان بل خار ته ځي بیخي او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او اغه نه پاس بس همدا جرګه دی او جرګه دی چې جرګه وکي تر سوچ یا طلاق وخت دی یا اته بیرته یا غوښته دا سنځه ډیر دي مو چې دې ده ډیر خلک ژوند هغه کړی دا سوچ امکانات لري بیخین او بس دې ژوند نه بس تخته دې دی بل یو زیاته تل دې چې بیخین خپل کورنۍ نه بیخین د دوړ کورنۍ نه بس هغه تر اوسه پورې هیڅ هغه نه لري کنه اطلاع نه لري چې دوی چیرته دي
bale to
دنیا نه خلک مجبوریږي کنه بزوای ما چې دا اول نه وای چې دوی هغه یې کنه نو جوړیږي باید ډیر سلام یې پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو بل مشکلات ورته کا پیدا نشي
تاسو په پایل کې ویل چې کچېری جنگ جنجالی نو بهترین لار جدا کېدل دی خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډیر ارزښت ورکوي تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي
ډیر ورته وای چې اسلام کې داسې وای اسلام څه کوي وای مونږ افغانان یو د دې خاطر زموږ یوازې نه یغه هم چې ډیر دي کنه مشکلات هم افغانستان کې چې ډیر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو کنه اما ټول خلک زموږ په شدید داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي کنه د اسلام قوانینو نه خبر نه دي انداس سرسدی هغه ویل دي کنه مونږ کې یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې د اساسي اسلام دوی ته خودل شوې نه دي دوی خپل ځان پېښې نه دي همدې لخر دي چې مونږ نه صحیح افغانان نه شو نه صحیح مسلمانان شو کنه
بلکې
صحیح حقيقي مسلمان یو مونږ تاسو او افغانستان کې جو یو اسلامي هغه دي کنه چې قواعد مونږ باید ومنو هغه کې هر شی باید اسلام دار چو ګور ډیر په اسانی سره دوی کاوري شی او بل نه جدا شي مخکې نه نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي یا
په اخر باندې تاسو نظر دي تاسو مشوره د غسی کورنۍ ته ولرو چې په جوړ جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څو پیسې ارتباط وړ چې قائمه کی اول باید دوی یو بل سره ډیر داسې او پیژنې کنه چې دوی څو دي او زه څو کمه پس لغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې اندا ژوند چې دی په یو کال دوه کال کې دوی ته معلومیږي چې دا سره قام دي کنه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دي کنه چې بیا دوی کاول شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته وي سي کنه دوی باید خپل ژوند مخته وي سي او کوړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي اولادونه پیدا کی دوه درې سلور اولادونه شي هغه نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغه نه بیا ډیر مشکلات پیدا کیږي دا اولادونه بیچارهګان به هم فلار غواړي یا مور غواړي د دې خاطر زما پیغام دا دی چې اول باید ډیر دا سړی چې دی باید ډیر زیات د اوسلې نه کار واخلي خپل کور کې او انداسې مېرمن هم چې دی تر هغه دا چې کول شي خپل ژوند باید په خطر شان مختوی سي چې دا خزي باندې چې ډیر سخت رانه شي ډیر سخت رانه شي دا نه غواړي چې جدا شي کنه زما پیغام دا دی چې تر سوچ کول شي خپل ژوند په خښ شان باید څوک دا جوان تیری کې په خرامم تیری کې په خواله په خېنی تیری کې د خپل ماشومان لپاره پای ډېر خجوانو داري دوی کبه ګوري چې نشي کولای روزانه یو بل سره جنگ کوي شخره کوي او د ماشومان تربیه او حالات رواني حالات خراب دي کنه هغه نه بیا خره چې دوی په صلح میزه تور باید لاشي او دا دولت ان چرغه ته دوی خو اسلامي دولت دي کنه کولای شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وای چې موږ غواړو چې یو بل نه جدا شو
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکو تاوتریخوالي مناسب حل لار طلاق دی همداسې د پوهنتون استاد او د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی نور الله کوثر هم وایي چې کچیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي جدا کېدل مناسب لار ده
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارونه تلاش کوي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو